معمولا به د دې اتن د ډېر ځوانانو د خوښي وړ هم وو، خو دوی چې کله بیا پښې چې لوڅې کړلې د دوی پښې به سرې وې.
په نکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. د ادارې له ټولو کورنیو غوښتنې تنه کړي چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو افغانستان دغه ناروغي ورکشي. سګ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوایي اټکل کېږي چې په 2040 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 2,200,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. وچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبرې کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د ادارې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې به 1,460,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته استانکریشی. د ترکیه دفاع وزارت وایي د عراق په شمال کې له پنځم رئیس دولس ترکی سرتیری د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دی ترکیه پوز د پی کی کی پر اهدافو هوایي حمله کړې او دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوال د شنبې په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړ چې وایي تهران پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثی یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د ایران مهر خبری آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د ده په وینا د دوی اعمال د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په وینا د یمن حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سر سمندرګي کې په لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سل بې پیلوټ الوتکو او د مزایلو په ذریعه حمله کړې دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلې چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول دی. اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترنګ د جنوب په رافه کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل هوایي ځواک په یو اعلامیه کې دغه راز ویلي التراش په غزې ترنګ کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهرې مهمات قاچاقول.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښته کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو یو وار بیا مو په وما ورځ کې د سید شنواری سلامونه ومنئ. دا ونې د ټیسلا کمپنۍ نوی انسان ته ورته جوړ کړی روبوټ کې ساوري ل داسې سیاري مهم خبروم چې هلته د ساينس پوهانو په باور د باران پر ځای د مرمۍ په چیر تیز شیشه ووري. لرغونی ورسته د سالنګ تونل پرانیستا کابل ته د مولانا فضل الرحمن دراتلو جزئیات دیوی ولسکلن افغان انجلۍ د ودیدو بوګنون کې داستان او نو ډیر سره سره دا ځل په و مورس کې ګوري. خو په پیل کې هم د تیری ونې د مهمو سیاسي موضوعاتو تاو د ټکی پوهنتونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز یو کال. افغان محصلین وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خارجیانی آزادانه دوکانونه چلی خو پر افغان خود پر لپسی بندیزونو روانی تکلیفونو ورته پیدا کړی.
کله یو ډاکټر یم د ایزیټ ایگزام او د تخصص په برخه کې موږ اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاس مخته تاسو وګورو. د تیر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدی د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ شدینه ډاکټر نه لرو. موږ که شدینه ډاکټر د خپل حال بیان نه کړو نارینه ته په موږ په هیڅ وجه نه څه ویلی.
هغه ټولنه کې چې نارینه او ښځینه دواړه فعالیت کوي، ګډه کار کوي، تحصیل کوي، هغه ټولنه ډېر سخت د اقتصادي لحاظه، د امنیت لحاظه، د هرې نکاح لحاظه زر ثبات ته رسېږي. او
د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازو د افغانستان وضعیت بدترین بللی. د پاکستان استازي په کې دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای لوګوي شکایتونه کړي.
سازمان است که متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن.
د طالبانو د خارجه وزیر لپاره مصروف ترین اونۍ د سیاسي مخالفانو له ناستو وروسته امیر خان متقی د ایران، چین، ترکمنستان، برېټانیا، ایتالیا او روسیې له استازو سره لیدلی. وای نړۍ ډاډ راکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوو.
اینها که به خارجه ها خود بسته کرده و از که خارجه ها رفت او خود چپه شده، این بشر خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
اول تربتنا په اسلام آباد ورتوی شوه د بلوچستانو قهریدل لخر د ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچستانو د حق غوښتنې لوی لخر ل غازی خان نه پتیردو اسلام آباد کې پولیسو سره لاس او پریوان شوه. خود شاته راتلو نوم نه اخلي. او بیا هم خراب لاست. افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز یو کال په داسې حال کې پوره شو چې په کور ناستې محصلینې وایي. طالبان په یو شمېر پراختیایي پروژو د کارونو چټکولو لافې کوي، خو د دوی د سرنوشت په اړه طرحې، د پوهنتونو د خلاصون وعدې اوږدې او پوره کېدلې ناممکن شوي دي. که څه هم طالبانو په پیل کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو بندېدل موقتي دي او له طرحې جوړولو وروسته به بیرته درسونو ته ستنې شي، مګر اوس مهال د کانکور په شمول د تخصصي طب ازموینو کې هم ښځې برخه نشي اخیستلی.
کله یو ډاکټر یم د ایزیټ ایگزام او د تخصص په برخه کې موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاړ مخته تګ وکړو. د تېر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدی د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ شدینه ډاکټر نه لرو. موږ که شدینه ډاکټر ته خپل حال بیان نه کړو نارینه ته په موږ په هیڅ وجه نه څه ویلی. نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دغه هیله کوو، د خواهش کوو چې د افغان نجونو په مخ باندې د زده کړې بهیر خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په مختلفو برخو کې پر نجونو او ښځو د طالبانو له بندیزونو را وروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو رواني ناروغۍ او ځانوژنې زیاتې شوي دي. ګارډینز او ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو افشا شویو معلوماتو په اساس ویلي اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک ګرین وایي په افغانستان کې د ځانوژنې په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري.
په افغانستان کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو لخوا نه او د نارینهوو لخوا نه افغان مېرمنو ته په ډېر یو متفاوت نظر، جلا نظر او ډېر منفي نظر باندې کتل کېږي. وړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي او حتی هغه ابتدایي او اساسي حقونه چې په یوه ټولنه کې یوه مېرمن باید ولري هغه تر پښو لاندې کېږي او نارینه یې یا هم سیاستوال د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې لغوه کوي او د پښو لاندې کوي. لکه څرنګه چې طالبانو د مېرمنو د مکاتبو، د کار کولو او د پانتونونو موضوع سره لوبې کوي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع استفاده کوي. نو په اصل کې داسې نه ده او داسې باید نه وي. زه فکر کوم په یوه ټولنه کې څومره چې د نارینهوو فعالیت او حضور ته یوه ټولنه اړتیا لري، په هماغه اندازه باندې د ښځو فعالیت او ونډې ته هم ټولنه اړتیا لري.
بل خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه غونډه کې د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. نوموړي په خپل مهالني راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض په دولت کې د اقلیتونو نه ونډه خپل سری وژنې او شکنجې دوام لري او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د روان سخت وضعیت په اړه باید نړیواله اجماع رامنځته شي. د اوتنبایوا په خبره طالبان باید وهڅول شي تر څو د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د مېرمنو په وړاندې خپل چلند بدل کړي، ځکه په وینا یې چې افغانستان اوسمهال د لارې وی روښانه نقشې ته اړتیا لري. لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامش راجا سنگام په دې غونډه کې ویلي د افغان ښځو ناوړه وضعیت په الفاظو کې د بیان وړ نه دی. هغه تور لګولی چې طالبان په افغانستان کې له بشري مرستو ناوړه استفاده کوي، د مرستو په پروګرامونو کې لاسوهنه کوي، او په وینا یې طالبان غواړي چې د مرستو په ویش کې پراخه ونډه لري. هغه ادعا چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
قضایي عادلانه از سازمان نه دري، خو سازمان است که متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه، بر اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه مردم افغانستان باز به زندگی خود دوام خواهد داد.
په غونډه کې د پاکستان استازي دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای د دوی له حکومت شکایتونه کړي او وایي د پاکستان دښمنه ډلې د طالبانو د سترګو په وړاندې افغانستان کې فعالیتونه کوي. منیر اکرم تیر ځل د امنیت شورا غونډه کې د طالبانو دومره ملاتړ کړی و چې د افغانستان استازي نصیر فائق سره حتی شخړه پرې راغلې وه. او طالبانو له څه باندې څلور میاشتنی بندون وروسته د سالنګ لویه لار چې د رغونې په نیت یې تړلې وه رسمن د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته ویلي حکومت به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې له حیرتانه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ په غځولو به د دې تونل بدیل لاره هم ژر پیدا کړي.
د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درک کړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څنګه دمړه وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي وي سرچینې یې په اړه ازادي راډیو ته وویل یادې پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوې چې د تونل کانکریټ یې بشپړ شوی، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لار به یې څه کم 2 کاله وخت ونیسي. سرچینې زیاته کړې د تونل مخې ته د حق العبور پیسو د اخیستلو لپاره ټول پلازا هم جوړیږي چې له هر موټر څخه ټولې شوې پیسې به د یو ځانګړي کوډ له لارې د سالنګونو په ساتنه او رغونه مصرفېږي. سرچینې دا راز زیاته کړې د سالنګ تونل په رغونه کې 900 افغان انجینرانو او کارګرو برخه اخیستې وه چې سیخ، ګول، کرش او سیمنټ هم د افغان ساخت پکې کارول شوي دي. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1940 کال کې بشپړ شو چې کورنیو جګړو کې سخت تخریب او د جمهوریت په دوره کې تر پایه ونه رغېده.
ډېر زیات ولسونه خوشحاله دي، زه خپله خوشحاله یم. ما لپاره یو غټه خبره ده په دې لاره به زه څمه راتلمه چې په ښه اساسي ډول باندې لاره جوړه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو له تودو غونډو وروسته د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست تیره اونۍ کې خورا مصروف شوه او د ایران، برېټانیا، روسیې، ترکمنستان او چین له استازو سره لیدنې کړې دي. طالبانو ویلي کابل لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر رابرټ ډیکسنی خارجه وزیر امیر خان متقی ته ډاډ ورکړ چې برېټانیا په افغانستان کې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. اگر ټکه چې امیر خان متقی ورته په هرات کې د ترکمنستان له خارجه وزیر سره تر کتنې وروسته هم اشاره کړي او ټینګار یې کړی چې امریکا او متحدینو یې ورته په وار وار ویلي نور افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي.
اینها که به خارجه ها خود بستر کرده و است که خارجه ها رفت و خود چپا شده، این بشاره خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
د طالبانو خارجه وزیر همداراز په تیره اونۍ کې افغانستان لپاره د ایټالیا له شارج دافیری، د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي، د چین ځانګړي استازي یو شینګ او کابل لپاره د مسکو ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره هم لیدلی او د وزارت ویان دي په یو نه یو ډول خپلو بیانونو کې ښودلی ده چې نړۍ د مخالفانو پر ځای دوی سره ولاړه ده او تعامل کې ده او هیوادونه له دوی سره په اقتصادي او سوداګریزو ګډو پروژو بوخت دي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند ویلي د مسکو ځانګړي استازي سره د افغانستان په تړاو د یو شمېر هیوادونو په ناسمو فعالیتونو او افغانستان کې د دوی د بیا ښکېلتیا د هڅو په تړاو باندې بحث شوی دی، خو د چارو شنونکي دې لیدنې ته بل نظر باندې ګوري.
زه فکر کوم چې د کابلوف راته کابل ته د دې لپاره دی چې هغه صدمه چې هغو دوو غونډو د کابل او مسکو رابط تر سوالې ده هغه یو څه ترمیم کی او بل متقیته د تاجکستان او مسکو د غونډو د په اړه کې څه معلومات ورکړي. زه فکر کوم چې په عموم کې د روسیې او د طالبانو رابط د ترنګل کې او خواته روان دي، رابط خړ پړ سوي دي، ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي.
خو د یو بل خبر لمخې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټغر د هر فکر او د ټول افغانانو پر راټولېدو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنانو د مذهبي او عصري علومو د خاوندانو قشرونو ترمنځ اوږد واټن راوسته چې په داسې حال کې افغانستان د بیا رغونې لپاره ملا انجینر او د عصري علومو هر څښتن ته یو شان ضرورت لري.
که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نه شي جوړولای. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نه شي جوړولای. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کی چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته.
فعالانو دغو څرګندونو ته منفي او مثبت غبرګونونه ښودلي. یو شمېر افغانانو دا د یو بل د منلو لپاره غوره خبرې بللي، خو ځینو بیا ویلي چې د طالبانو مشرانو دا خبرې کوم عملي جنبه نه لري او دا ډله په حکومت او افغانستان کې له خپلو ملایانو پرته بل چاته د ځای او حق په ورکولو قانع نه ده. او د پاکستان د پوز مشر او ورسره مل نظامی استخباراتي پلاو وی تیره ونی ټوله په امریکا کې د دې لپاره تیر کړ چې د دغه هواد نظامی او سیاسي همکاري بیرته راجذب کړي او د افغانستان په اړه ورسره خپل اندېښنې شریکې کړي. نوموړي د امریکا له خارجه او دفاع وزیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي، د امریکا د ګډو ځواکونو د مرکزي قومندان او د ملي امنیت شورا سلاکار له مرستیال سره د سیمه ییز امنیت او خپلمنځي اقتصادي همکاریو په تړاو هم لیدنې کړي. آسیم منیر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره لیدنه کې هغه ته ور یاده کړي چې پاکستان له ټي ټي پي سره د پرمختللو وسلو په تړاو اندېښمن دی، هغه څه چې د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان کې له نړیوالو پاتې شوې وسلې دي. هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره افغانستان کې د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم غونډه کړې. د پاکستان د پوز د ویندوی دفتر په وینا له امریکایي چارواکو سره د منیر لیدنو کې هم دواړو خواوو موافقه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې وي.
د جنرال آسیم منیر راتګ که یو طرف ته دیو کوشش کوي چې دنیا حمایت ترلاسه کړي، مبل ته وضعیت داسې دی چې په پاکستان باندې منطقه او دنیا بی اعتبار ده او فکر نکوم چې هغه ستراتیژیک کومکونه چې په خوا د پاکستان سره امریکای کول هغه سی کومکونه بیا د پاکستان سره وشي. البته ترانس اکشنل یعنی د بعضې مسایلو استخباراتي یا نورو مسایلو کې به یو راکړه ورکړه وي، اما هغه سی کومک چې د پاکستان په درد وخوري زه فکر کوم چې د دنیا توجه افغانستان او سیمې ته په هغه سطح باندې نشته دی او هغه مرستې او حمایت به د امریکې ترلاسه چې څنګه دی وغواړي ترلاسه نه کړي.
او بلخوا د پاکستان مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو سره سخت ملاتړ مولانا فضل الرحمن د طالبانو په بلنه داسې مهال کابل ته را روان دی چې د خپل ګوند له ادرسه 50 مېرمنې پارلماني ټاکنو ته ټول پاکستان کې کاندید کړي دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ورته له کابل ورغلی پیغام او بلنه رسولې، خو په وینا یې چې نوموړی به پارلماني ټاکنو ته له نوماندۍ وروسته کابل ته ځي. له ملا فضل الرحمن چې په طالبانو د نجونو د زده کړو د اجازه ترلاسه کولو کومه هیله وه، نوموړي تر اوسه په دې موضوع کې د طالبانو ملاتړ کړی، خو دا وار راتګ یې د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړتوب لپاره اټکل شوی. پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې ده چې طالبانو له پاکستان سره د وروستیو ترنګلو شویو اړیکو د رغونې په برخه کې د منځګړیتوب لپاره مولانا فضل الرحمن باندې لاس ایښی دی. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد هم رسنیو ته په استولي پیغام کې تایید کړی چې مولانا فضل الرحمن کابل ته ور روان دی او په خبرې نوموړی د پاکستان له ولس سره د طالبانو د حکومت په تړاو د شکونو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. خو بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي مولانا فضل الرحمن که څه هم طالبانو ته ډېر د اهمیت وړ دی، مګر پاکستان په سیاست کې نوموړي خپل رول تر ډېره حده بایللی او له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په رغونو کې به کومه لاسته راوړنه ونه لري. او له هیواد د باندې خبرونه دادی چې اسلام آباد ته رسیدلې د خپل حقوقونو د غوښتنې لپاره د بلوچستان قهرېدلې لاجون د پولیسو له تاوتریخوالي او د فعالانو د نیونې له عملیاتو سره مخامخ شوې ده. فعالان وایي پاکستانی پولیسو ښځینه فعالانې بې عزته کړي دي او د ماشومانو په ګډون ګڼ بلوچستان په ډیره بېرحمۍ زندانونو ته انتقال کړي چې په غبرګون ټول پاکستان کې د بلوچستان لخوا کار بندیزم اعلان شوی. دا لاریون چې مشري یې د نجونو او میرمنو پر غاړه ده غږ کوي چې پاکستاني ځواکونو یې له کلونو راهیسې د زلمیانو زامنو ورونو میړونو او پلرونو په وژلو او نیولو ځان ستړی کړی او اوس دوی ته د اسلام آباد په دروازو کې د حق او ژوند غوښتنې څخه پرته بله لار نه ده ورپاتې. ډاکټر مارنګ بلوچ چې له تربت نه تر غازی خان ډیری او اسلام آباد پورې د دې ستر لاریون راټولونکي ته وایي تر هغې به د نجونو دا لښکر کور ته ستون نشي چې پاکستاني ادارو څخه یې د خپلو خلکو د وژنو او بېګنانیونو حساب نه وي اخیستی. نوموړي وایي اسلام آباد ته په رسېدو پاکستاني نظامیانو پرې برید کړی او ګڼ لاریونوال یې د شپې په تیاره کې له ځانه سره بولي دي.
ہم نہیں کر سکتی ہے, اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں, ایف آئی آر ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر, لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے. اور ہم آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں.
دغه لاریون څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ملاتړ ښودلی او ویلي دي د پاکستان تر واک لاندې د پښتنو او بلوچستان فریاد او چغې وده. د مهرنګ بلوچ د ستر کانوان مخې ته د منظور پښتین مور او پلار هم وروتلي او د علي وزیر په مشرۍ ګڼ فعالان پښتانه هم ملګري شوي دي. د بلوچستانو د حقونو د غوښتنې لپاره راپورته شوې پیغله مهرنګ بلوچ څوک او څه کاره ده؟ د هغې پلارنۍ ټاټوبی د بلوچستان قلات سیمه ده. لاری عبدالغفار یو بیوزله قام پرست چې په کویټه کې د برېښنا اداره کې کار کوي. خو په 2008 او 2009 کال کې 2 ځله نداره کړې شو. په 2011 کې مړه په داسې حال کې وموندل شو چې له پېژندو ایستلی و. په 2008 کال کې ایله همدومره ماشومه وه چې د خپل پلار د ورکېدو په تړاو یې لاریون کې د سټیج پر سر وژړل شول او د پلار د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. خو له دې ژړه وروسته یې په څنګ کې ولاړ د پلار نږدې ملګری مجید بلوچ هم تر ننه نادرکه کړای شوی. مهرنګ 15 خویندې او یوازې یو ورور لري چې د پلار له مرګ وروسته یې د مور زړه نور په کوټه کې نه لګېد او د ناروغۍ له امله یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شوه. د مهرنګ خویندو ورور کراچۍ کې زده کړې کولې خو بلوچستان ته بیا ځل د بولان پوهنتون په طب پوهنځي کې د شاملېدو له امله مهرنګ بېرته ستنه شوه. هغې د مسلې وخت کې د سیاسي فعالیت نیت نه درلوده. خو په 2018 کال کې د پاکستاني ادارو لخوا یوازنی ورور هم وتښتول شو او مهرنګ مجبوره شوه چې بوکره یې کوزه کړه او د خپل ورور تر څنګ یې بلوچانو ته حق غوښتنه پیل کړه. مهرنګ بلوچ وایي ملي او د قام پالنې روحیه یې له پلار زده کړې او هغه ترې وعده اخیسته وه چې لومړی به طب لولي او بیا به د خپل کام لپاره راپورته کیږي. مهرنګ له څو میاشتو راهیسې په بلوچستان ګرځېدله او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره یې لسګونه زره هغه بلوچستان او بلوچستان راټول کړل چې زامن وروڼه میړونه او پلرونه یا د پاکستاني ځواکونو لخوا د باغیتوب په جرم وژل شوي او یا هم پاکستاني زندانونو کې تر ننه ورک دي. او سم ټولنیز شبکې د پکتیا د څمکنیو او شارینه اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو د وی ویډیو په خبرولو شکایت کړی چې تیره اونۍ د طالبانو د څمکنو ولسوال د دوه قومونو ترمنځ د یوې شخړې په تړاو د خبرو اترو پر مهال د خلکو خورولو لپاره د ډزو امر کړی او تر لسو زیات کسانې ژوبل کړي. ځایي خلک په دې ویډیو کې دا کوي چې د طالبانو ولسوال له یو قوم نه پیسې اخیستې او په لانجمنه سیمه کې ټکونه او حدونه پرېږدي. خو کله چې شور جوړ شوی ولسوال د خلکو د خورولو لپاره د ډزو امر کړی او لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي. په ویډیو کې د سیمې یو مشر تور پورې کوي چې د طالبانو ولسوال په ورته څو قومي لانجو کې پیسې اخیستي. طالبانو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د پیښې اصلي لامل څه دی. خو ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي ویشتل شوي کسان سرسری ژوبل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو دوه نور ویډیوګانو هم بحث اچولی چې پکې فعالانو ویلي طالبان ولس سره د خپلو وسلوالو د ناسم چلند له امله رسنیزو شویو پیښو کې خلک مجبوروي چې ووایي طالبانو نه هیڅ شکایت نه لري. څو ورځې وړاندې د ډیورنډ په کرښه د موټر نه درولو له امله طالب وسلوالو یو زلمی ویشتلی او ورور یې د هغه د حق غوښتنې لپاره ویډیو خپره کړې. خو له دې ویډیو څو ورځې وروسته همدې کورنۍ د طالبانو په حضور کې بله ویډیو جوړه کړه او دا پیښه یې ناسم پوهاوی بللی. یا د کورنۍ او ټپي شوي کس په ویډیو کې اقرار کړی چې له طالبانو خوشاله دي او هیڅ شکایت نه ترې نه لري. هر څه چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پوښتنې وړ کار بلل او دا یې جبري پخلاینه یاده کړې ده.
زموږ ورونو کشرورو زخم شوی وو، اوس انشاءالله عملیات شوي دي، د کار برابر دی. تا هم ډېر تکلیف سره وایستې، یا د عمارت په امر یا د مشر په امر باندې سلام کور ودان، د جاجي صاحب هم کور ودان. انشاءالله زموږ سره یو سره رمې دي جوړ دي.
الحمدلله.
دا نن د مرز د ایمرجنسي شفاخانه سره وایستې.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ترخه موضوع پر ټولنیزو رواجونو د نیوکو وه، چې د یوې یولس کلنې نجلۍ د واده کېدو او سخت ژوند په اړه د ویډیو له خپرېدو سره راپورته شوه. خپره شوې ویډیو کې نجلۍ وایي پلار یې وژل شوی او له هلمند یې کورنۍ کډې کولو ته مجبوره شوه، خو مور یې د ژوند د تیرولو لپاره دومره قرضونه وکړل چې په یولس کلنۍ کې د پورونو نه ورکولو له امله خلکو دا ترې واده کړه.
پر ډېرې قرض یې کړی، مجبور وه چې ما یې ورکول. نو جڑل میں ٹول کل تے میں ول ول مجبور ول نو سم کل قرضاری انداز میں ٹنگ کڑایو بیا میں ٹول ول چ قرضاری انداز ٹنگ کڑا دے پیسے نہ لری ورے
دانجلې د خپل تریخ ژوند د ایوی برخي د کیسی په توګه وای د خپل واده پر از هم دومره مجبور و چې کباړی ټول ک هغه زیاتې د محل د میړل کور مور ته ورشل چې وی ترڅو د کور درنه کارونه تکړي. د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي که د طالبانو لخوا دا مهال په هیواد کې مطبوعات سانسور نه وای، د خلکو د بې وزلۍ دا ډول ډېرې دردونکې کیسې به په ډاګه شوې وای. خو طالبانو بیا وار په وار ویلي چې غربت او بیکاري له دوی سره نه ده راغلي، بلکې دا ورته له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې شوې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې انسان که څه هم له ځمکې سربېره په کهکشانونو او کایناتو کې د ژوند لپاره مناسبو نورو سیارو پسې ګرځي، خو داسې سیاره یې هم موندلې چې له ورتګ سره سم به انسان زرې زرې کړي. له شمسي نظام نه 4.5 نوري کاله لرې پرته دا سیاره چې ساینسي نوم یې HD 93 بی خودل شوی دی، په قاتله سیاره هم یادیږي او د هوا سرعت پکې د غږ له سرعت څخه اوه چنده زیات، یعنی 5400 مایل پر ساعت دی. خو باران هم د اوبو د څاڅکو په ځای داسې دی چې شیشې پکې وریږي. د شیشو دا باران د هوا د تیز سرعت له امله په مایل شکل او د غږ له سرعت څخه په چټکتیا وریږي چې د انسان له بدن څخه شیشې څاڅکي تیرو بیر وتلی شي. دا سیاره چې په آبي رنګ کې لیدل کیږي اصلا رنګ یې ځکه آبي اوښته چې ورځې یې د سیلیکیټ له ذراتو څخه جوړې دي او تل په طوفاني حالت کې وي. بلخوا د ایلن ماسک ټسلا کمپنۍ انسانان ته ډیر نږدې اپټیمس روبوټ نوی ورژن جوړ او رسنیو ته ښکاره کړی. د اپټیمس روبوټ لومړی ورژن تیر کال په اکتوبر کې جوړ شوی، خو نوی ورژن چې سږ کال مارچ کې په کار شروع شوی حرکاتی ډیر سلنه چټک شوی دی. دا روبوټ چې راتلونکي کې به د کورنۍ نوکر په توګه استفاده ترې وشي، کولی شي د انسان په څیر خپل فزیکي توازن وساتي او د ورزش په کلب کې ځینې حرکات هم کټ مټ د انسان په ډول اجرا کړي. دا روبوټ دومره حساس حرکات کولی شي چې یو واګی هم په ګوتو کې له یوه ځایه بل ځای ته وړي او په اوبو کې د جوش کولو په طریقه هم پوهیږي. د دې روبوټ په سیستمونو کې دومره نازکه ټکنالوژي کارول شوی چې شاوخوا چاپیریال په ډیر ژور ډول تحلیلولی شي، درون وزن پورته کوي او بجلی هم لاقوي کړې ده. د ایلن ماسک په خبره اپټیمس 2 روبوټونه به لا زیات جوړ کړي چې د یو موټر نه به یې بیا زیاته نه وي، خو کور کې به یې یو ښه نوکر وي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم همدلته راټولم، خو تاسې هر اونۍ د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو نه له بلې زاویې د خبرېدو لپاره خپله دا خبرونه مه هېروئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.